دا مشال لري دا محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دي په خبرونه کې زغل اعز او اسرار المومندر ته هر کله وای په روانه غړي کې د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی او تبصری در خبرو اونیز خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث په ژوندې بڼه هم اوریدل شي خو د خبرونه په دویمه نمای کې خلومړي د دې سات تازه خبرونه له اسرار المومندر
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان په مېرلي کې د هدافي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو مرکزي لارو تړلو پریکړه کړې د مسلم لیگ کاف چودري پرویز لهي د پنجاب د اعلی وزیر په هي سوګند پورته کړ او ماسکو ملاتړ بلتون پال ادا کوي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې د دې هیواد په کویله د چلیدونکو دوهم غټ پاور پلانټ کنټرول ترلاسه کړي او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په مېرلي کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو للن څخه د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې پرون د مېرلي په ایدکو کې د پرلت ګډونوالو پریکړه وکړه چې احتجاج تبا دوام ورکوي سرکاري دفترونو ته به نه حاضرېږي او چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به پرې لګول کیږي د اعلامیه وړاندې کولو پر مهال د جرګې مشر ملک نصرالله خان وویل چې له حکومتي خدماتو به مکمل بایکاټ وي نوموړی وایي تحصیلونه به بندوي او هیڅوک به نه ورځي هغه څوک به ورځي چې د چا د پاسپورټ یا ویزې معامله وي نور به تحصیل بند وي بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې په سیمه کې د امن باري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هلې ځلې کوي یاد پرلته وروستو تر هغې پیل شوی چې د جولای په 14مه وسلوالو د جمعیت الما اسلام مفیز مشر قاري سمیع الدین او د ګوند یو بل غړی قاري نومان وجل په شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 38 پیښې شوي دي د مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی د پنجاب د اعلی وزیر په هیڅ سوګند پورته کړ ل چودھری پرویز الہی بیګاش په محل په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی حلف واخیست د رسول حق دا چې پرونو پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د اسمبلی د مرستیال سپیکر پریکړه ناسمه وبلله د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګډ کاندید چودھری پرویز الہی یې د صوبې وزیر اعلی مقرر کړ سپریم کورټ په دغه اړه خپل پریکړه کې ویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا د آئین د درشپیتم اے ماده تشری ناسمه ده او د دې پر ضد یې د چودھری پرویز الہی خواست منظور کړی دی د لهغه وروسته چې جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری پرویز الہی ته لورکل شو وټونو څخه د قاف لیگ له سوټونو مسترد کړل چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون همدا شیبال د درې وټونو له برتري سره د پنجاب اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شو مرستیال سپیکر په اسمبلی کې د وټونو تر شمیرنې وروسته اسمبلی ته ویل چې هغه ته د مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاع حسین په خط کې ویلي دي چې هغه په پنجاب اسمبلی کې د خپل ګوند ټولو غړو ته ویلي وو چې خپل وټونه همدا شیبه استوا چوي ډیپټی سپیکر ویل چې د دې خط راتلو وروسته هغه د سپریم کورټ د پریکړې پر وړاندې کې د مسلم لیگ هغه ټول وټونه مسترد کړل چې پرویز الهی ته چول شوی وو یاد وي چې د مه په 14مه سپریم کورټ ویلي وو چې د اسمبلی منحرف شوی غړی د خپل پارټۍ د پالیسۍ خلاف ووټ واچوي نو دغه ووټ به نه شمیرل کیږي په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې دي د پاکستان د غیر ملکي زر مبادلې اتحادې فارکس ایسوسیشن آف پاکستان پر ویبپاڼه نن لیکل شوی چې د یو امریکایي ډالر بیا 2.5 روپۍ ته ورسېده ویبپاڼه زیاتوي چې له پرون راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت څه باندې 4 روپۍ غورځېدلې دي له تېرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی د پاکستان مالی وزیر مفتا اسماعیل د جولای په 19مه له رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې ویلي وو چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ د ارزښت کمېدو لامل دی د روپۍ ارزښت پر داسې مهال پرېوتی چې د سپریم کورټ د پرونۍ پرېکړې تر مخه د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب صوبې اعلی وزیر مقرر شو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون حمزه شهباز دغه څوکۍ لری کړل شو ماسکو ملاتړی بلتون پال ادا کوي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې یې د دې هیواد په کوئلا د چلیدونکي دوهم غټ پاور پلانټ کنټرول ترلاسه کړی دی. په عین حال کې روسیې د جولای په شپږویشتمه د اوډیسا د جنوبي تور سمندر پر سیمو هوایي بریدونه کړي. په دې بریدونو کې شخصي ودانۍ او د بندر بنیادي ډانچه په نښه شوي. د روس بلتون پالو رسنیو چې کوم عکسونه خپره کړي دي نو هغه ښایي چې د پاور پلانټ د انتظامی ودانی مخیتا د روسیه د کرایا اسکر چه شخصی ملیشا کپنی وینگر گروپ سرا تلاو لری ولال دی. خود روسیه د دی ادا په خپلواک توګه پخله نده شوی. د برطانیا د دفاع وزارت په 28 جولای خپل ورځنی استخباراتی خبرونو کې ویلي چې ښکاری داسې د وینگر اسکر د پلانټ گیر چاپیرا په تاکتیکی پرمختګ کې کامیاب شوی وي خو ځې پخلی نشي کولی چې د پلانټ کنټرول به یې ترلاسه کړی وي. البته دوی دا ویلي چې ځینې اوکراینی اسکر له سیمې وتلی دي. او اخیری خبر د سپورټس او د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډل ترمنځ پر وړاندې دوهم ټیسټ میچ کې پاکستان په خپل دوهم اننګز کې دا مهال یو اتیا رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی یې اوټ دی. د سریلانکا په ګال میدان کې روان دی ټیسټ میچ کې کوربه هیواد پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د 508 رنزونو هدف ورکړی. سریلانکا خپل دواړه اننګز لوبولي دي. د دوه ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ پاکستان ګټلی. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال اړې ووریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. تاسو پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. د شمالي ورستان په میرلي کې د هدافي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو احتجاج ته د دوام ورکولو پریکړه کړې ده. مظاهره چانو ویل چې د نن څخه به ټولي مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي. چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ور باندې لګولی شي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاري دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت په ځای کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزستان کې د تشدد او د هدفي بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. چارواکي به د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د جولای پښپګوښتمه د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او سیاسي ګوندونو مشترکه جرګه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې پرلت به دوامدار وي. حکومت سره چې مذاکرات کیږي نو پرلت ته به راځي، خبره به په تحصیل یا کړن کې نه کیږي. دویم یعنی پلان بی په ټول وزیرستان کې به د نننه سړکونه تړلې شي او تحصیلونو ته به څوک نه ځي بغیر د ضروري اسنادو کارونه چولاري. دریم اسلام آباد جی ایچ کیو مخه ته به پرلت کیږي که یې غوښتنه پوره نشوي. که مشران قبیلې چې حاضر نشي نو ور باندې به جرمانه لګول کیږي. بل په دغه جرګه کې ټولو مشرانو او جمعیت علما اسلام په وزیرستان کې د مطالباتو منل کېدو پورې په پولیو ساسکو او مهمونو بندیز اعلان وکړ. خود ملی جمهوری غورځنګ مشر او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې په دغه جرګه کې موجود و له جرګې سره د پولیو ساسکو بایکاټ باندې متفق نشو. د جرګې مشر چیف اپوت منځای ملک نصر الله خان د جرګې پریکړې داسې بیانوي: په دغه جرګه کې موجود د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې سړکونه به بندوي، اسلام آباد ته به هم پرلت بوزي تر څو یې چې غوښتنه منل شوې نه وي. خو ماشومانو ته پولیو ساسکو بندیز باندې له جرګې سره متفق نه دی او غوښتنه کړې چې ماشومانو ته پولیو ساسکې دې نه بندوي. جرگا چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشران پکې شامل دي وایي چې تر څو سیمه کې د امن باوري کولو عملي ګامونه حکومت نوی اخستی او دوی مطمئن نوی پرلت به نور هم وغځوي. د یاد پرلت پاړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د شروع ورځې نه انتظامیه چارواکي له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي دا امن باوری کولو لپاره پولیس او امنیتی ادارې پورا هڅه کړي. هلته فوزی چارواکو هم په دې اړه وړاندې ویلي چې د هدفي بریدونو ککړ بازار انجام ته رسي. د امن باوری کولو لپاره هڅې کیږي. وسله والو ضد ځانګړي عملیات هم دوام لري. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د جولای په 14مه وسله والو د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان ووژل. خو د دې پرلت په دوران هم د جولای 13مې نه تر اوسه پورې 9 هدفي بریدونه شوي چې ټول 9 مشران او ځوانان پکې ووژل شول او روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولینګ ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبی وزیر اعلی مقرر کړی دی. دا پریکړه پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شاباس په مشرۍ د صوبایي کابینې د تحلیل کولو حکم هم ورکړ. پرویز الہی بیګانه ناوخته د اعلی وزیر په توګه سوګن هم پورته کړی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
عدالت د جولای د 22مې هغه رولینګ کوم چې د پنجاب اسمبلی د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا جاری شو ناقانونه هم ګرځولې. دغه اعلامیه کې دوست محمد مزاری د وزیر اعلی په څوکۍ د حمزه شاباز نوم اعلان کړی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او اتحادی ډلو د سپریم کورټ ته دغه مقدمه د اوریدنې د جولای په 15مې بایکاټ هم اعلان کړی.
اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی.
مولانا فضل الرحمن ویلو کده پورا ججانو درخواست مسترد کیږي نو هم د فیصله مسترد او مونږ د مقدمه په حواله سره عدالت ته نزو او بایکاټ وکاو. د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر دغه لانجه سپریم کورټ ته تللې وه او د پی ڈی ایم ګوندونو غوښتنه کړې وه دغه مقدمه د سپریم کورټ ټول ججان واورینه شي. درې ججان د پنجاب د وزیر اعلی په څوکۍ آئینی لانجه هغه وخت جوړه شوه کله چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د منتخب وزیر اعلی عثمان بزدار استعفا منظوره شوه او د دغه ګوند لخوا هم په دغه څوکۍ د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف کاندید پرویز الہی د وزیر اعلی لپاره کاندید شو. د پرویز الہی په مقابل کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمزه شاباس هم دغه څوکۍ ته کاندید و. نو د اپریل په 14مه چې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات شو حمزه شاباس د پنجاب 22م وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس ته د پاکستان تحریک انصاف ډلې 15 غړو هم رائے ورکړې وه چې وروستو تحریک انصاف ډلې په لاهور های کورټ کې مقدمه وکړه چې دغه غړي باید ناهل شي ځکه دوی د پارټي د مشر دا فیصله چې رائے به پرویز الہی ته ورکوي نه یې د منلی. د عدالت لخوا دغه درخواست منظوره شو او دغه تنه ناهله شو چې الیکشن کمیشن د زنانو 15 مخصوصه څوکۍ واپس ډکې کړي ولې په شلو څوکۍ وي د جولای په 14مه دوباره انتخابات اعلان کړل. د انتخاباتو په نتیجه کې 15 څوکۍ واپس تحریک انصاف وګټلې. څلور مسلم لیگ نواز لري او یو آزاد کاندید هم کامیاب شو. د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره یو وار بیا د عدالت د حکم د مخې په 22م د جولای انتخابات شو. په دغه ورځ یو سل او شپږ اتیا غړو د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ډلې کاندید پرویز الہی ته ولې یو سل او 9 اویا غړو حمزه شاباس ته رای ورکړې وي. د اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته هم په دغه ورځ د مسلم لیگ قاف ډلې د پارټي مشر چودھری شجاعت حسین یو خط لیکلی و د دوی کاندیدان دی باید حمزه شاباس ته ووټ ورکړي نه چې پرویز الہی ته. دوست محمد مزاری د مسلم لیگ قاف ډلې لس ووټونه مسترد وګرځول ځکه دغه ووټونه د پرویز الہی په حق کې ورکړی شي او د دغه کاندید رای یو سل او شپږ اویا ته راکوزی شوې چې د درې ووټونو په زیاتوالي سره حمزه شاباز یو وار بیا وزیر اعلی وګرځاو. د پرویز الهي لخوا سپریم کورټ ته درخواست ورکړی شو د دوی ووټونه دې واپس بحال شي ځکه دغه ووټونه مستردول ناقانونه دي. عدالت ته د پاکستان د درې شپېتمې مادې حوالې هم ورکړی شوې چې په کې لیکل شوي د پارلماني پارټي لخوا به دغه فیصله کیږي چې منتخب غړی باید چا ته ووټ ورکړي. خو د جمهوري تحریک لخوا وویل شو د دې وړاندې سپریم کورټ په یوه بله فیصله کې ویلو دغه شان فیصلې به د پارټي مشر کوي نو ځکه هم دلته شکونه شته چې دغه قانون باید څنګه وي. په کار ده فل کورټ یا د سپریم کورټ ټول ججان دغه مقدمه واوري خو د پی ڈی ایم دغه درخواست رد کړی شوی. د جولای په 14مه د سپریم کورټ لخوا جاری شوی مختصره فیصله چې په 11 پاڼو مشتمله ده د فیصلې په 11 پوینټ او یا جز کې یو ځای کې لیکلي د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا چې کوم رولینګ جاری شوی هغه ناقانونه دی او ختم کړی شو. ولی دولسم جز کی پیوزای کی بیالی کری پرویز الہی د پنجاب وزیر اعلی منتخب شو. شانواز ترغزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا مخام تر شپگو
مشال رتا تاسو غوږی پرون د پیښور په بچا خان مرکز کې د عوامي نشتل ګوند د کاري ډلې یو غونډه وشوه. په غونډه کې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه هم وشوه. پر دغه مهال د ګوند مرکزي مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی ویل چې سیاسي معاملې عدالتونو ته وړل د سیاسي مشرانو ناکامی ده. ګوند غوښتنه وکړه چې باید مرکزي حکومت له عامو ټول ټاکنو مخکې انتخاباتي اصلاحات وکړي. نور تفصیل په خبره د غلام بوس په دې رپورټ کې ورو.
عوامی نیشنل ګوند تیره ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د خپلو لوړپوړو سیاستوالو د مرکزی کاري ډلې په غونډه کې په هیواد کې د سیاسي معاملاتو جاج واغیستلو. د غونډې وروسته د یاد ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی په خبری کانفرنس کې وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو په دې خبره د اندېښنو څرګندونه وکړه چې ولې سیاسي ګوندونه په دې خبره کې ناکامه شو چې خپل منځي اختلافات او معاملات په خپله د حل کولو په ځای د عدالتونو د لارې حل کوي. هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سیاسی معاملات عدالتونو تتلل د سیاسی پاټو او د سیاستدانانو د سیاسی لیډرشپ ناکامی را. فکر داري چې په سیاسی لیډرشپ کې او په سیاسی پاټو کې دومره صلاحیت وي چې سیاسی معاملات په سیاسی پلیټ فارم باندې فیصله کړي او که سیاسی معاملات عدالت ته لاړم شي نو زما په خیال عدالت بارے کې احترام خو ډیر لرو. نامناسبه خبره کول نه غواړم خو بیا عدالت لمدا پکار ده چې ډیر پسوت سمجھ خپل فیصلې وکي او د پاکستان چې کوم آئین دی داغي تشریح دی ضرور وکي. خو پاکستان آئین کې رد و بدل چې کوم دی نو دا تش پارلیمنت کولی شي دا بل اداره نشي کولی.
د عوامي نېشنل ګوند د دې اندېښنو د څرګندولو وروسته تیر ماسخوتن د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر د بیا انتخاب په اړه خپل فیصله واوروله او د پخوانی اعلی وزیر حمزه شاباس په ځای د پاکستان تحریک انصاف د نومان چودری پرویز الهی د پنجاب د اعلی وزیر د منتخب کیدلو فیصله واوروله. د عوامی نېشنل ګوند په رنګ په مرکز کې د واکمن اتحادي ګوندونو نورو سیاستوالو هم د سپریم کورټ په دغه فیصله د خپلو تعپوزاتو څرګندونه کړې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د ستر عدالت د دې فیصلې ستاینه کړې ده. په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامی نېشنل ګوند مرکزی مجلس عاملې د تیری ورځې په خصوصي غونډه کې په مرکز کې د خپل اتحادي حکومت نه زر تر زره د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده. په دغه اړه د یاد ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی وایي
اوس خو هغه ډېرې تلخې فیصلې وشوې. اوس زما په خیال چې مزید وخت ضایع کول نه پکار او پکار دی چې حکومت فوری طور توجه ورکړي الیکشن اصلاحات وړخته. دا زمونږ غوښتنه ده ځکه چې سو پورې په دې ملک کې الیکشن اصلاحات ملي شوي نو زمونږ په ملک کې فیر فری او ترانسپیرنٹ الیکشنز نشي کېدلې. او چې الیکشنز تا فیر او فری او ترانسپیرنٹ نه وي نو هغه الیکشن به همیشه متنازع وي. او چې الیکشن دې متنازع شو نو تش الیکشن متنازع نشي بلکې ټول سیاسي او سیاست او سیاسي نظام متنازع شي.
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې روان عام انتخابات دی د موجوده حکومت د آئینی مودې پوره کېدلو نه پس ترسره شي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان زر تر زره په پاکستان کې د عام انتخاباتو غوښتنه کوي او په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د کارولو غوښتنه هم کوي. خو په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت متحدان د الکترونیک ووټنګ ماشينانو په ځای د هر رقم مداخلت نه د پاکو انتخاباتو کولو دریز لري. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی ہوگی په سند او بلوچستان صوبو کې د پشک کال وروستیو بارانونو سره په تړلو بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. خلک وایي د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو دوی له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دوی له کورونو څخه د اوبو ویستو لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا حکومتي چارواکي دا وایي چې دوی خپلې هلې ځلې کوي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړوند خبریال نیاز علي خان راکوي.
په سند او بلوچستان کې د پشکال وروستیو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې خلک له سختو بارانونو له امله د سیلابونو په حالت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان صوبې د حکومت ویان فرا عظیم شاه د جولای په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په بلوچستان کې حکومت او ولس له تیرو بارانونو نه زیانونو لا نه وتی، چې نورو بارانونو په هر ځای کې تباهي رامنځته کړي او خلک له سیلابونو سره مخ دي. د کراچۍ او بلوچستان ترمنځ یوازنې لار سړک هم بند شوې دي. دا وایي چې اوس مهال موږ په بلوچستان کې د خلکو د ژغورنې او مرستو رسولو په حال کې یو. په بلوچستان کې اخته زیانونه ډېر زیات دي. د بلوچستان حکومت له وفاقي حکومت او ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په سیلاب کې د بندو خلکو د راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي، چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي. د تازه بارانونو له امله 13 کسان مړه شوي دي او حالات داسې معلومیږي چې د مړو شمېر به لا زیاتوي. تر اوسه په بلوچستان کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 105 ته رسیدلی ده. د فرشاه په وینا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کورونو او د بجلی پولونه هم غورځېدلي او په ګڼو ضلعو کې د بجلی، موبایل، انټرنیټ هم په مکمله توګه بند دي. د کوټې څخه تر کراچۍ پورې لار لږ تر لږه 4 کیلومتره په سیلابو اوبو کې ډوبه شوې او په لسپیلا هب کې دوه مهم پولونه هم غورځېدلي دي، چې له امله یې له بلوچستان او کراچۍ ترمنځ غځېدلې لار پرې شوې ده. د نوموړي په وینا په بیلا، خوزدار او وټ کې د کورونو چتونه غورځېدلو له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. په زیارت، هرنای، لورلای او قلعه سیف الله کې هم سخت بارانونه لا دوام لري او په دې سمو کې هم بارانونو خلکو ته زیان اړولی. بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو له امله د ښار ټولې کوڅې او سړکونه یو ځل بیا د تالابونو په ډول د اوبو ډک شوي، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ښار په غټو کاروباري مرکزونو یا په اوسېدونکو ځایونو کې تر اوسه هم تر 100 فوټه پورې د باران اوبه ولاړې دي. د ښار په بنارس سیمه کې اوسېدونکي بصیر الله د جولای په 16 مشال لیډیو ته وویل
موسمیتي ادارو سکم دي هغه اطلاع کړې و چې باید دون بارانون به کېږي، تدون تبایانې به کېږي، خو موږ د دې حکومت د ناهیلتوب سره ډېر زیات بس نه امید دي. اوس نه امید خالي امید مو الله پاک سره دی. موږ چیرمین سکم دی، کونسلر سکم دی، یو کار هم نه کوي. موږ د دې حد نه پر کورو کې اوبه راغلي دي، دکانو کې اوبه راغلي دي، اور ګلیانې د اوبو ډکې دي، ګټرانه ډک شوي دي، په ډېر زیات تکلیف کې یو.
بلخوا د سند صوبې ډیزاسټر منیجمنت اتارټۍ په وینا د جولای د 24 نیټې راهسې د روانو بارانونو کې 14 کسان مړه شوي دي، چې 6 کسان بجلی نیولي وو او 1 کسان سیلابو اوبو وړي وو. او بیا په کاروباري مارکیټونو کې د اوبو له کبله تر اوسه اقتصادي هلې ځلې هم ودرېدلې دي. خو بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه چې د جولای په 16 په باران کې د کراچۍ ښار د بیلابیلو سیمو دوره وکړه او له هغې وروسته یو خبري غونډې ته وویل چې د 13 کالو په پرتله کراچۍ ښار کې د اوبو وتلو نظام ښه شوی دی. دی وایي چې د ښار په لاندې یا ټیټو سیمو کې لا هم اوبه ولاړې دي، چې کله باران ودرېږي دغه اوبه به وځي. زه په خپل ټول صورتحال ګورم. د سن حکومت وزیران هم د خلکو د مرستې لپاره په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو دي. حکومت خپل ټول وسایل د اوبو د ویستلو لپاره په کار لګولی دي او زه د کراچۍ په ګډون د حیدرآباد ټول حالت هم څارم. د سن حکومت په وینا چې د بارانونو له امله د مړو شوو او اختی اقتصادي زیانونو په اړه ټول ریکارډونه راټولوي او د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. او د سن حکومت په د وفاقي حکومت په مرسته د دغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر سردار سرفراز د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویلي چې په بلوچستان او سن کې طوفاني بارانونو لړۍ لږه کمزوري شوې ده، خو د جولای تر 28 نیټې پورې به د بارانونو دا لړۍ لا روانه وي. او بیا د جولای په 13 په کراچۍ کې د بارانونو یو بل لړۍ هم امکان لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د پکتیکا په مرکز ولسوالی او کلو کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لخوا عامه پوهاوی پیل شوی ترڅو کورنۍ وهڅوي چې خپل لوڼې او زامن ښوونځیو ته ولیږي. بل لوري ته پکتیاوال مدني فعالان دا پروګرامونه اغیزمن بولي او وایي چې تر اوسه ډېرې کورنیو د خپل نجونو زده کړو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. په پکتیکا کې د عامه پوهاوی یاد کمپاین داسې مهال پیل شوی چې تیر نږدې یو کال کې چې بیا طالبان پر افغانستان واکمن شول د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي د نامعلومه وخت پورې تړلې دي. نورحال د نجیب الله خلیل په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یو موټریس کاروان او د هغوی یو شمیر کارکوونکي د پکتیکا په لاره او کوڅو کې ګرځي او له کورنیو غواړي چې خپل نجونې او هلکان د هیواد او خلکو د ښه راتلونکو لپاره ښوونځیو ته ولیږي. یاد سرچینې ویل د حکومتي او خصوصي ښوونځیو په خوا کې سویډن کمیټې هم د نجونو او هلکانو د اسانتیا لپاره لسګونه نوي ټولګي جوړ کړي او د خلکو د لیوالتیا په سرعت کې شمیر ډیروي. یو تن پکتیکاوال مدني فعال رحمت الله رانشي عامه پوهاون کې تنګ دی ولاړو مشال راډیو سره په خبرو کې ول
کوشش وکړو چې پنجونه باندې تعلیمونه وکړو ځکه اغه انجونی د ټولنې اغه د بنیاد او د اساس جوړولو مهم قشر دی. همدارنګ ماشومان هم د برخه کې زیات رول لري مطالعه ته تشویق کو دي مطالعه لري د دوی ذهنونه پراخ کو ذهنونه جوړ کو.
یو بل پکتیکاوال ځوان جنت ګل غوښتنه کوي چې جون دي تعلیم ته پری خول شي او هغوی ته د زده کړو اسانتیاوي برابر شي.
یوازینې د حل لار زده تعلیم تربیه ده په همدو مکتبو کې د تعلیم تربیه کوي ځکه د تعلیم تربیه کوي کولای شي خپل ځان او پیژنې خپل حقوق پیژنې الله پاک پیژنې هر څه پیژنې د دې جنو ته اجازه ورکړي ځکه یوازینې لار د پرمختګ هم دغه د ټول باید تعلیم وکوي تربیه وکوي. موږ ماشومان جنې الکان ټولې ځکه افغانستان ډیر د ضرورت لري.
د مرکز خرنی اوسیدونکو عبدالقدیم هم کورنۍ ته وړاندیز کوي چې خپل لوڼې او زامن ښوونځي او کتاب لوستنه ته وهڅوي.
باید وکړنی پلار والدین دا ټول باید وکړي چې ماشومتوب کې ماشوم وهڅوي او مطالعه وکړي چې پرادلن کې څه تیر جوړ شي. نو ماشومتوب کې مطالعه وکونه کې نو دایس پرمختګ نشي کولای.
د عامه پوهاوی دا ډول پروګرامونه د کورنۍ او ماشومانو او نجونو په حاصلولو کې څومره ګټه ورته مامي دی شي. یو تن سابقه لرونکی پکتیکاوال خوونکی وایي
ګلزار تنهایم دا ډېر یو ښکلی پروګرام ده. د خلکو راویښول دي خلک دې ته بیدارول دي خپل بچان درس ته لیک ته لوست ته ښوونځي ته تیار کړي یو داسې چاپیریال یو داسې ماحول ورته جوړ کړي چې هغه په هغو کې وکړای شي چې دا خپل پروګرامونه په مخ باندې بوځي.
بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې لپاره یې څه موده مخکې د کتابونو یو نندارتون جوړ کړی و او په دې اړه فعالانو قومي مخورو او دینی عالمانو سره هم ناستې شوې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
موږ مخته د پکتیکا د ولایت ریاست لخوا خپل هم کتاب نندارتون وړاندې کړی و او اسلامي امارت دا کوشش کوي چې خلک کتاب او علم ته دغو شیانو ته راوبولي او لوستنه وکړي کتاب وګوري. نو کومو مشرانو علما و سره چې نشته دا خبرې بار بار سره کړي چې خلک تاسو ته ډېر تشویق کوي.
په پکتیکا کې داسې مهال ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د هڅونې لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل شوی چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. له هغه وروسته چې پر افغانستان د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا ځلي واکمن شول د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د نامعلوم وخت لپاره تړل شوي او تر اوسه نه دي پرانستل شوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال اړتیا تاسو غوږی د روانې غړې نمې برخه تر رسیدلی او تاسو ته یو دری خبرونو مهمه برخه وي. د شمالي روسان په امیرلي کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت غډونوالو لنن څخه د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د امیرلي په ایدکو کې د پرلت غډونوالو پریکړه وکړه چې احتجاج تبا دوام ورکوي، سرکاري دفترونو تبا نه حاضرېږي او چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به پرې لګول کیږي. بلخوا د شمالي روسان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې په سیمه کې د امن باوري کول لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هڅې کوي. د مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی د پنجاب د اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړ. ل چودھری پرویز الہی بیگا شپې مهال په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی حلف واخست. دا رستو له هغه ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د اسمبلی د مرستیال سپیکر پریکړه ناسمه وبلله او د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګټ کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې اعلی وزیر مقرر کړ. دا لاغو رسودا چې د جولای پر 28مه د پنجاب اسمبلی مرستیا سپیکر دوست محمد مزاری پرویز الهی تعالی ورکړ شو وټونو څخه د قاف لیک لس وټونه مسرر کړ چې په نتیجه کې د مسلم لیگ نون حمزه شاه عباس د درې وټونو له برتري سره د پنجاب اعلی وزیر منتخب شو. او په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټی ستې ته لوېدلې دي. د پاکستان د غیر ملکي زر مبادله اتحادیې فارکس اسوسیشن اف پاکستان په ویب پاڼه نن لیکلي دي چې د یو امریکایي ډالر بیا 220 روپو ته رسیدلې ده. ویب پاڼه زیاتوي چې له پرون راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت له څه باندې 100 روپۍ غورځېدلې دي. او اوس له ژمنې سره سم درته ونیزه خپرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي، نو هغه ته مایک سپارم چې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث وړاندې کړي.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په پاکستان کې د روان کال په اپریل میاشت کې پیل شوی سیاسي بحران ورځ تر بله مخ په زیاتېدو دی. دا بحران هغه وخت پیل شو کله چې د تحریک انصاف مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د هغه وخت حزب اختلاف چې اوس دا وخت حکومت کې دی د ناباورۍ تحریک کامیاب کړ. هم له دې ورځې راهیسې په پنجاب کې هم له دې څو ورځې وروسته په پنجاب کې هم د تحریک انصاف د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو چې په نتیجه کې نوې ټاکنې وشوې او د مسلم لیگ نواز او اتحادي ګوندونو امیدوار حمزه شریف کامیاب شو. خو د هغه پر ضد په هایکورټ او سپریم کورټ کې مقدمې وشوې او په منځ کې ډېر سیاسي پرمختګونه وشو. خو د جولای پر 28مه نیټه د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره بیا د تحریک انصاف او مسلم لیگ قائد اعظم د امیدوار پرویز الهی او حمزه شاباس ترمنځ بیا مقابله وشوه چې دا ټاکنې بیا لانجمن شوې. پرویز الهی دا انتخابات په سپریم کورټ کې چیلنج کړل چې عدالت د جولای پر 26مه حمزه شاباز لری کړی او پرویز الهی وزیر اعلی اعلان کړی. د مسلم لیگ نواز په مشرۍ واکمن ګوندونه دغه عدالتي فیصله ردوي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ له فیصلې سره په اپریل میاشت کې پیل شوی دغه بحران ختم شو او کنه لا نور پسې زیاتېږي. دا او نورې پښتنې په دې بحث کې چیرو مېلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب تاسو ته هر کله وایم. مننه محمود جان بابر صاحب. که تاسو اجازه وي زه اول ډاکټر صاحب ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو واوریدل په پاکستان کې د اپریل له میاشتې راهیسې یو بحران دی او دا بحران خیر ډېرې مرحلې زخه تیر شو، خو اوس اخر سپریم کورټ بیا پکې یو بله فیصله ورکړله د جولای پر 26مه نیټه او هغه کې بیا د تحریک انصاف او مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم امیدوار و شاه پرویز الهی هغه وزیر اعلی کې او شهباز شریف لري کوي. نو دا بحران چې د ستاسو په خیال باندې هم له دې سره نور ختم شو، یعنی د عدالت فیصله راغله او کنه تاسو وایسته دا به پسې نورم زیات شي؟
پاکستان کې همجهتی بحران دی او دا به جاری هم وي. دا بحران صرف اپریل نه شروع شوه، دا بحران چې دی دینا زور دی، هم معاشي بحران دی هم سیاسي بحران دی هم چې دی اخلاقی او هم چې دی د وجودی اغم دی بحران دی. اصل معاملہ دادا چې پاکستان چې دی دلته اتلسم کال کې چکم ټول ټاکري شوی وي چې کم کې عمران خان حکومت پنجاب کی ہم اور مرکز کی ہم جوڑ شروع اغیلا دا ٹولو پارٹیانو نورو ٹولو پارٹیانے دا وطن کی سونم میں اغی وی چدا چدے ٹول ٹاکنی چدے شفاف ندی شوی دا اغی دینا یو اصطلاح جوڑا کا وی دا سلیکٹڈ حکومت دے سلیکٹڈ مطلب دا دے چدا انتخاباتو کی ندے بلکہ جوڑ شوی بلکہ دا دا اسکر دا خواخ حکومت دے اسکر کی ہم دا استخباراتی ایجنسو دا خواخ حکومت دے اگی دا خبر کولا بلکہ آخر کی خواہی باقاعدہ نمونہ مواغشتلو پاگی کی دا سرلخکر نمو دا استخباراتی ایجنسی دا مشر نمو دکم مسجد نن سبا پہ خبر کے کور کمانڈر دے دا عہدہ سے نور ایجنسو نمو اویچ دا دی مرستہ کرے دا لاسٹ وہاں کرے دا ٹول ٹاکنو کی عدت حکومت ور کرے نتیجہ دا وا کہ داغا حکومت جو سی ڈیر کارنم و نکڑے شو آگی تجربہ ہم نوا دل تکرانیم ڈیر لویا رالا دل تچدے دغلی الزامات پر ملگی دو دا سے الزامات پر ملگی دو چکم کے آگی بارے کی دا خیالو چی آگی غیر ضروری چدے پروگرامو نا کئی اور ضروری پروگرامو نا لاس نہ چاہیے اور بالآخر ٹول اپوزیشن کی دے دے خلاف یو شو اور آئین کی دن غیر ادب والے تحریک عدم اعتماد مرتبہ آگاہ اکڑو خود نہ من لا عمران خان ہم نے من لا اور ددر چکم ملگری دی آگیم دا نہ من لا اور دیداوی چمنگ ٹول ٹاکر نتیجہ کی چکم مونگ حکومت جوڑ دے کا سوک دے سر مرست نہ کہی کا اسکر بھی کا غنوری غادار دے وطن دشمن دے امریکی ایجنٹ دے وغیرہ وغیرہ نو دا بحران وقت جوار بحران معاشی بحران ہم جوار ہو سیاسی بحران ہم جوار ہو نو رس تو رضا ہے کہ اضافہ روانہ دا
اوس دی کی تاسو یعنی دا خبر راکسب او زویم چې سپریم کورٹ چوس فیصله وکا نو دا بس نور ختمه سوځک سی عدالت خو به طرف ای او دا عدالت فیصله کوند چوک چوایم نه په دې سر ختم شو
الزام دا دے د مسلم لیگ نوازم دا ټولو پارٹیانو دا فیصله دا چې دا درې ججان چې دی چې چا دا فیصله کړی دا سپریم کورٹ ټول لده اکثر دا سی لوی فیصله چین هغه دا سپریم کورٹ چې دی د ټول ججان کې نه یا کم از کم لس دولس ججان کې نه نو بیا فیصله کوي دا درې ججان دی دې باره کې دا پارٹیانې دا وایي حکومتي پارٹیانې وخت کې کوم حکومت دی دا وایي چې دا ټول چې دی دا عمران خان ملګری ججان دی دا د فوجانو ملګری ججان دی دی چې دی متعصب دی د چا لور او د چا خور او چا رور چې دی هغه د عمران خان پارٹۍ کې دی یا وتا تنخواګانې لګولی دي نو ځکه دا کسان چې دی دا فیصله کوي او دا فیصله هغه نه مني بلکې هغې چې دی دې فیصله نمک کې غیبا کاټ کړو دا غي غوښتنه دا وه چې لوی لوی عدالت کې جوړ شي سپریم کورټ کې زیات ساندې کینی نو فیصله دي دې دا ونه بدله نو ځکه دا بحران به سی واوي تاسو ګورئ هغه پرویز الهي نه حلف هم وانه غسته شو ګورنر ته حلف وانه غسته صدر ته واغسته
او ڈاکٹر صاحب کا تاسو اجازه را کې نیتا سو واسه سیدا ذاتی کې زبې هم تاسو تر اعظم محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب وایي چې دا بحران چې دی هغه یعنی د ختمېدو نوم نه اخلي بلکې نور په کې پدی زیاتوالی کېږي چې مسلم لیگ نواز او نور په حکومت کې شامل ګوندونه دا وایي چې د درې کسانو دغه بنچ چې دی هغه وار لمخه دوی ته معلومه چې څه فیصله به کوي نو دوی د ټولو غوښت خو له دې سره ډاکټر صاحب دا مو ویلي چې لا د 2013 کال زار روان دی او الزام دا دی چې د پاکستان د فوج یا استخباراتي ادارو عمران خان د پردې شاته په حکومت کې راوستي دي خو بیا چې کلم له فوج څخه دا پوښتنه شوی دوی په وار وار ویلي دي چې مو په سیاست کې مشکله وي د 2013 په انتخاباتو کې موږ هیڅ داندې نه ده کړې او سره دا هم وایي چې الیکشن کمیشن هم وایي چې دا شفاف وي خو خبره را ده ستاسو د ډاکټر صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق کوي محمود جان بابر صاحب چې دا بحران به لا پسې زیات شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب خبره ٹھیک ده چې دا بحران چې کوم دی نو دا به ښکار به دا به زیاتېږي او دا زیات شوی هم دی ځکه چې کله خلک سالس منلو نه انکار وکړي او چې کوم صرفي د هغې د منلو نه انکار وکړي بیا بحران کمیږي نه. او دې کې اصل کې خبره ده نه د هر ملک کې او هر نظام کې د نننه خلک وي چې هغه ته منځګړي وي، هغه ته منصفان وي، هغه ته ججان وي. په خوا زمانه کې په یورپ کې به ورته نوټیبلز نوبلز به ورته نوبلز د ملکانو مشران به چې کوم دوی به کینا سنو دوی به داسې یو کشا چې هغه نو دوی به حل کا نو دوی به چې ولکله حل لوړو نو ټولو خلکو به هغه منله خو د ټولو خلکو په دوی باندې اعتبار و. نو په پاکستان کې هم دا اداره چې کومه وده دا چې کوم سپریم کورټ ورته وایي نو په دې باندې خلکو اعتماد و. اوس ښکاري داسې خلک لګیا دي چې دلته نوې رواج جوړېږي لګیا دی چې چا په حق کې فیصله نه کېږي هغه وایي چې بزې نه منم. او په هغې کې شا ته داسې خبرې هم شته چې د هغې خبرو کې هغه زې هم نیسي لکه دا چې څه شوي دي پخپله د پاکستان د سیاست د یو طالب علم په طور باندې زه پخپله پر دې خبره نه پوهېږم چې همدغه رنګ یو فیصله چې کومه وه هغه د عمران خان صاحب په وینا باندې سپریم کورټ کړې وه. سپریم کورټ نه پس الیکشن کمیشن په پنجاب کې د تحریک انصاف شل نوه پورې هغه غړي چې هغې هلته ووټ اچولو هغه ووټ یې ورته ځای کړ چې ولې عمران خان دا ووټ بس نه چې زه د پارټۍ مشر یم ما ویل به زه به نه. نو اوس پکې داسې وشو چې چودھری شجاعت حسین هماغه خبره وکړه. خو هماغه عدالت د چودھری شجاعت حسین هغه خبره ونه منله ځکه چې هغه د عمران خان مقصد خلاف وه. نو اوس ځکه دا خلک راپاسېدلي دا ټول کې خطرناکه خبره ده زما په خیال. دا بحران به چې زیاتېږي چې کله په منځګړو باندې کله په ججانو باندې منصفانو باندې اعتماد ختم شي نو بیا زما په خیال باندې خلک به صرف جنګېږي. بیا دا چې زه په خپله ګرم چې دا بحران به زیاتېږي خو د دې یو حل هم شته.
زرا اعظم آغا آخا تاسو کې مهرباني وای کی بس بیا بزر ډاکټر صاحب ته زم.
نو نو زه دا وایم چې لکه په خپل دین بس کې د عمران خان خلاف یو بل کې هم یو فیصله پرته ده. اوس وګورو که راغه او هغه به ذکر دي چې په اوزو پرشر دی تیږي که هغه راغه نو ګورو به چې بیا به عمران خان دي سکه زما خپل خیال دا دی چې دا ارث به مقصد نه دي شي د دې شاته یو مقصد هم ښکاري لګیا دی.
مننه مامو جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب او سوال دا دی ځکه چې نواز شریف هم په دې باندې رد عمل راغلی د مسلم لیگ نواز مشر چې هغه وایي چې تنزې کړی دی او هغه دا وایي چې یاره پاکستان چې دی په یو سرکس بدل شوی دی. بیا ورپسې مریم نواز ویلی دی چې دا عدالتي کودتا ده او دارنګه خاقان عباسي چې دی هغه او بیا نور پیپلز پارٹی لخوا څخه د ټولو دا فیصله رد کړې ده. نو معنا دا سو چې ستاسو په خیال باندې اوس چې کوم حکمران اتحاد دی پی ډی ایم او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت دا به نور جارحانه وي یعنی مخامخ شو له سپریم کورټ سره په جګړه کې ونختو او کنه دوی به ستراتیژي لګ نرمه کړي.
ماله لګي چې دا ټولې پاکستاني چې دي خصوصا نواز شریف او مریم نواز د دې لهجه کې به نور سختی مرضی نور تلخی مرضی او داسې د حکومت په لهجه کې به هم نور تلخی مرضی. ولې چې خبره داسې شوه چې عمران خان چې دینه تیزی خبرې وکړلې تلخی او ترشی او تیزې هغه ته هیڅ قسمه نه عدالت نه استخباراتي ایجنسو او نه فوج هغه ته هیڅ پاغي باندې رد عمل را نوستو هغه لري نکو یا وینې ولو یا بل په ماضي کې مونږ ګورو چې کله به حکومت یو ختم شو دلته په دې کې هیڅ چې د ابهام نشته د پاکستانیانو په زړه کې او په نظر کې نه چامو چې دلته چې د حکومت جوړی او بدلی اکثر همیشه تقریبا یو نیم دلته علاوه دا اسکر او استخباراتي ایجنسی بدلی. نو که ماضی کې کله بے نظیر بھٹو لا حکومت مات کرے که نواز شریف لا حکومت مات کرے نو دیسرا اگی دیر زیاد بد سلوک بکولو دیر کسان دے وحالو ٹکولو حتی که دیر او گوڑی که بھٹو سے چکم دا بے نظیر والد سے وہ اگر عدالتی قتل والا کرے پانسی وطور کرے دا کشان نواز شریف سے چیدے دو زلا حکومت دا دریم زل چی مات کولو لکه کور پا کوری بے کور بے کو او بے شڑلو وطن نا پزور یا بے تاسی تیب کو چی والی تا کول بے اتر کولو ماشی بو یادی نا جو بن کو دا کشان بے نظیر چی دے اگا بے ملک نش بار لے گری واغا بے چارا با عدالتو لے دا سی کر دینا چی واری کو واری کو بچان بہت سرو اور کلم پا خخت ناستا و کلم کم دینا استوا او دیسی در پا دکا کڑی ہو
دادی زیبانو وطن کې دی ویوالو تکولو کله په دوبه کې لاړو بیا ورسو کله په لندن ته کله یو ځای ته کله بل ځای ته لگا نو اشرف هم کوورې په لندن کې نو البته عمران خان سره د دې سلوک کې دی ته دی وی پښتو کې نه زولې عمران خان د استخباراتي ایجنسو د دې نه زولې کز د سره معمولی لکه غوته هم نه دا بلسولې او دا ډېرې خبرې کړو ډېرې نتیجه دا نورې پاچا نه بم دې نه دا نتیجه اخلي چې دې مطلب دا دی قتل خو ترش خبرې کې نو دا ځایږي او دا نرمه خبره او قانوني خبره او د وطن جوړه خبره نه ځایږي نو دا
تاسو واست
زه ګورم جوړان دي بتل خیر دي
پر مخ باندې شدت
دا ده چې خاري داسې چې استخباراتي ایجنسیان او عسكر اپاس کې مدن ډېر زیات وران دي یو بل سره په جګړه دي
دا ریپورتونه به
هرکله زه دا وایم چې دا بوران به اضافه کیږي نو دا ځکه ولې چې ماته د روغې جوړې او هغې والا قوتونه نه ښکاري او د جګړه باندې قوتونه راته ښکاري
من نه ډاکټر صاحب دغه رپورټونه خیر په پاکستان په میډیا کې راځي خو له ډیرو یعنی کره سرچینو څخه نوې چې اختلافات د نن هم په دغه کیستا استابلیشمنت کې خو خیر هغه بیا فوج چې کله هم داسې یو موقع راغلی دا هغه وایي چې هیڅ اختلافات او ټول یو قوت طاقت دی او د جنرال باجوه په مشرۍ کې دوی چې دی د دوی فوج متحد دی او په سیاست کې دوی کار نه لري خو دلته به زه راسم تاسو ته د مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې ستاسو په خیال باندې چې اوس لکه ډاکټر صاحب وایي چې دا به نورم شدت اخلي او څوک د روغې جوړې غنسته خو د سیاستدانانو په خپلو کې دغه جنگ جګړې د خپل په پاکستان کې د خلکو په نظر کې د جمهوریت څخه کم اعتبار دی هغه ته څومره تاوان رسولی دی
نو خبره دا ده چې په پاکستان کې چې د نوې کلنې عمران خان سي برغلې ده کنن دلته د جمهوریت د خلکو یو بل یقین جوړ شوی دی او دې کې دا کار شوی دی چې دې کې څه خلک بالکل تور کړی شي دي نو هغه چې کوم خلک د عمران خان فالو کوي نو هغه ته دا ټول خلک غلط کاری نو چې کله نو ورته دا ټول خلک غلط کاری نو د دې ټول خبرو چې کوم دی د ټول خبرو نه د دې ادبار او چت شوی دی لکه څه سوچو کې نو مطلب دا دی چې دا څومره پولیټیکل پارټي په وخت کې د عمران خان خلاف دي نو د عمران خان فالو ور چې کوم دی نو هغه وي دا ټول غلط دي نیم خلک خدا شو لکه د یو طرف جمهوریت باندې کوم خلک یې کینځي او دا بل طرف والا چې څنګه دی بل طرف والا وي دا عمران خان چې کوم دی نو دا اړو پولیټیکل سړی دی نه دا اړو سیاسي سړی دی نه دا اړو جمهوریت سړی دی نه دی خو بس یو زورور سړی دی دا ټول خلک ولا دی نه غونډړي دی ور سره کینولې دی ور سره خپل غرض د پاره صرف یو دی نو په دې وخت کې د په دې ټولو کشالو کې اپولرایزیشن یا تقسیم تاسو تخکاری کړه د جمهوریت په بنیاد باندې هم لغښته او عام سړی چې کوم دی عام خلک چې دا غوړي دوړ وړ خو سره تعلق نه ساتي نو هغه بالکل لکه داسې لا تعلق شوی غوندې په دې باندې دی چې ګوره په یو ورځ باندې بجلی بل داشي نو هغه اوس اسمان ته رسېدلی دی د خلکو د وس نه زیات دی ورسره هلته په بازار کې سوزونه ګرانېږي لګیا دي هلته په پاکستان کې جابس کم شوي دي نو کرای کمې دي نو خلک اړو جمهوریت ته اوزګار نه دي نو دا د سیاسي ګروپونو ترمنځ خو دا خبرې اترې روانې دي خو عام خلکو په سر باندې زه څه داسې څه شی نه ګورم چې هغه په دې کې دلچسپي لګیا دي که نه هغې لګیا دي په ځان اخته دي هغه خلک په پښتو کې چې بالکل بس امروزه ژوند ته خلک اریان دي چې دا به څنګه اوسېرو دوی دا ژوند دومره مشکل کړی دی او دا زما په خیال باندې ډېر ځینې انټینشنلي هم کړی دي چې دا خلک به په دې لګیي او وروسته شاته خپل کار رواني که نه یعنې زما خپل خیال نه دی چې پاکستان سره دومره د پیسو کمی دی چې دی به ای ایم ایف ته خپو کې ناست دي خو دا یو سچویشن جوړ کړی شوی دی زما په خیال باندې او د دې نه څه مقاصد ترلاسه کېږي
مننه مامو جان بابر صاحب ډاکټر صاحب لکه مامو جان بابر صاحب رڼا په واچوله چې خلکو بیخي یعنی بې طرفه شوي دي او هغه د ماچي بوران خو تاسو خپل څه فکر کوئ چې په پاکستان کې د جمهوریت د ودی د پیاوړتیا یا دغه د اعتبار یا کریډیبلټی په حساب باندې که دغه د سیاسي ګوندونو مشران په یو بل الزامونه دغه داري د غلا بیا عدالتونو په کې راسي او بیا وزیر اعلی په پنجاب کې لاپریل میاشتې راسي دا دریم ځل دی چې دوه وار یو وزیر اعلی بیا بل وزیر اعلی بیا یو څه وسي عدالت ور دی پاک کې فیصله ورکي بیا هغه فیصله په بل کې بل ځای سي نو دا ټول چې دی په پاکستان کې رول آف لا یعنی د قانون واکمني او جمهوریت ته د اعتبار په حساب څومره تاوان رسوي
نو دا خو ډېر زیات جمهوریت لپاره تاواني خبره ده خو دا لګي دا سي چې دا د خپل نه ده شوی کستا سو خیال وی اول بچ دے د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپل پارٹی بے نظیر جی با د یو بل خلاف استعمال دو اسکر بعد یو حکومت مات کو او بل سره به کړي مددکار شو داغه نتیجه کې به چې هغه بیا ولګي بل به راو دې سیاسيانو دینه از دکړه وکړه چې دا خو موږ خو موږ بل یو بل سره جنگي نو هغه بے نظیر او نواز شریف په لندن کې چارټر او ډیموکریسي او توې
میثاقي جمهوریت
او چارټر اعلان کو وفاق او میثاقي او تګور کو او بیا یې چې موږ به یو بل خلاف غلط کړو یو نه استعمالي وو نتیجه دا وا چې کله د صدر زرداری او حکومت رالو نو د سر بل لار نه و نه دې څو کړو د عدالت په ذریعہ باندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هغه بارہ کې خلک دا پاکدہ واضح وي چې دا عدالت دې د فوج په وینا دا کړو د استخباراتي ایجنټو په وینا باندې دا کړو دا غي لري کو خو دین باوجود چې دې اډای حکومت جاری وساتو بل وزیر اعظم شو هغه باندې هم عدالت چې دې او چیف جسټس دې هغه ډیر کوشش نه وکول تکلیف پیدا کولو کک شان بیا چې دویم غلې نواز شریف رالو نو پیپل پارٹی حکومت د سره چې دې اپوزیشن کې وا پاری دې تا ډور تکلیف نه رسولو او چې کله عمران خان درنا ورکړه نو هغه ټایم هم چې پیپل پارٹی والا اپوزیشن چې نواز شریف حکومت سره بدلېدو او بل طرف ته موږ ټول خبر یو چې غیر الاسلام او د استخباراتي ایجنسی والا هغه عمران خان سره مرسته کوله نو څه خبره شو چې کم پارٹیاره پوه شوې چې یاره وسیو بل خلاف نه دي استعمالول نو دې د دریم قوه په تور باندې عمران خان مرسته شروع کړه او دې دواړو ته ویل چې دا لدی او دې آپس کې چې دې موک موکا وکړي دې روغ جوړ کړي دا او دا ټول لوټي دا یو بیانې نو راوسته او دې بیانې سره دې نه صرف دا چې هغه سره مرسته وکړه دا اپوزیشن پارټیانو دا وایي چې دې نه باوجود ته مونږ غټل حقیقت هم دا دې نورو پارټیانو وټونه خود نه سیواو پجما چې کم دي خو دا سره چې دې بهر نه ولا کسان راوستو نورو پارټیانو کسان ولا راوستو آزاد کسان ولا راوستو او د دې حکومت هم په پنجاب کې هم دې په مرکز کې جوړ کړ نو بل لفظونو کې زمون عدالت او زمون عسكر او استخباراتي ایجنسی همیشه دا غواړي چې یو حکومت هم چې دې هغه داسې نه وي چې هغه خپل خوبه دی ودرېږي او کله اپوزیشن او داسې سیاسي پارټي کې یو خبر دا میثاق ته رام شي دې بیا دریم کسو ته ودرېږي سلورم ته ودرېږي او چې دې دا دې کې نفاق راوړي حالانکه د ماضی کې دا خبره شروع کړې ده چې مونږ چې نیوټرل یو مونږ چې به طرف یو مخکاري دا چې ول چې آپس کې وران دي خپل هم نو یو ډلا او بل ډلا د یو یا ډبل مرستم کوي او یو یا ډبل اختیم راکاږي او عدالت چې ده هغه د دې په وینا باندې کار کوي او همدا کومه خبره وته جوړي مشکلات جوړي
مانا نه ډاکټر صاحب عدالت خو کله موقف راغلی نه دی خیر په کله چې چیف جسټس عطا بندیال پرون خبرې کولې هم دغه الزامونه چې پرده لګي دور زه له هیچا سره نه یم او زه خپلې فیصلې د ضمیر مطابق او د ده دا وینا ولا چې د ضمیر مطابق کوم او نو یو خدای دې زو د
سوشل میډیا باندې خو ځینی خلک لیکي
سم ده
سوشل میډیا باندې خو ځینی خلک دا هم لیکي لکه دا چې دې تدری ور جریان کې دې د عمران خان
سپوکسپرسن دا ور باندې الزامونه لګي خو هغه پرون دا وې چې ما زمير صفا دې او زه زمير مطابق کوم او خپل کار دې عبادت
پدې باندې خلک دا وې چې زمير باندې نه فیصلہ پائین او قانون وی
سمد مننه ډاکټر صاحب
زمیر نه عدالت فیصلہ پائین او قانون کوي
سمد مننه ډاکټر صاحب بیا مرزم محمود جان بابر صاحب تاسو ته یعنی اوس دغه بوران چې دی چې پر عدالت باندې اعتراض دی د ډاکټر صاحب ویل چې له فوج زخم خپګانو نستا ځکه چې ډان اخبار یو سټوري کړي د پکې سرچینې بیان کړي دي چې مسلم لیگنون کې دا فکر کوي چې په اسټابلیشمنت له دوی سره په طریقه ملګرتیا نه کوي او داسې یعنی پراغوم نستا خپل پارټیانې په خپلو کې په جنگ دي مخالفه نو د حل لارې څه ده یعنی دا بحران به ختم شي یو داسې ځای ته به ورسې دوی به دغه وکړي
ګورې دې لار واحد هم یو لار ده او لار سیاستدانانو سره ده لار نه په پاکستان کې اسټابلیشمنت سره شنه عدالت سره هیڅ سره نشته دا سیاستدانان کې خپل کې کینی او دلته یو کر خرا کوي چې بس نور باندې کوځه کا چې اوس د نواز شریف او میا شاه شریف یا حکومت جوړ شوی د عمران خان هر معاملې عدالت توري خپل اختیار عدالت تور کې چې تر تاسو فیصله وکړه دین په پس د عمران خان حکومت راځي دی به هر معاملې عدالت توري
ټیک ده چې دا فیصله به الته بددي په حق کې دې شي او نشي. او خبره دا ده چې سره وانی نو مسلسل نظام به چې کمی هغه د عدالت او د ادارو په منځ کې به چلیږي لګیا به او د اولس کار بنه کیږي. او عمران خان هم اوس په دې خبره باندې باید چې پوه شي او ټول په دې خبره باندې پوه شي چې موږ سن کول دي په پارلیمان کې دننه کول دي کومه کشاله هم سر روچتي موږ به الته کو د اختیار او د پاور چې کم دی دا به موږ پارلیمان سره ساتو. نن نه بچاله پکې د لاس وهنې ضرورت پیښیږي ځکه چې پوزیشنونه بدلیږي. پرون چې په کوم پوزیشن باندې میا نواز شریف وو نو بیا ورپسې عمران خان په هغه پوزیشن باندې راغو بیا د عمران خان نه پس اوس بیا میا نواز شریف هغه دا مسلسل به د یو پوزیشن نه بل ځي او نقصان چې کوم دی هغه ټول سیاسي کوچونو ته رسي. زما په خپل خیال باندې دا دی چې دې خپلې خوشې کینی او چې بس راځي اوس یو لار راوباسو. نو د دې نه بغیر دوی سره بله څه لار نشته دی که دوی که بل هره طریقې سره کوشش وکړي نو کله به بندیال صاحب ناستي کله به څوک ناستي کله به څوک ناستي د دې فیصلې به کوي. نو تر څو پورې چې پارلیمان له ټول طاقت نه وي ورکړی شوی او عمران خان هم د دې حالاتو نه سبق نه زده کړی نو زما په خیال باندې دا به همدغه رنګ تللي خو تر کومه پورې به د ادارو په زور باندې څوک حکومت وکړي چې تر څو پورې اصلي جمهوریت نه وي.
مننه ډېره مامو جان. بابر صاحب ډاکټر سبرار خان صاحب یو منټ دی ډاکټر صاحب په یو منټ کې تاسو ته اوس ښکاري چې څه حل دی چې بیا دغه بحران ختم سی یعنی حل څه دی یو لار څه چې دا تاسو سره کړی؟
زه خوشبینه نیم چې عمران خان به د نورو سیاسي ګوندونو سره کینی او خبره سره به وکړي او خبرې به نیولي که دای کولی نو چې کله دی حکومت کې هغه ټایم ته دې ټولو پارټیانو ولو چې راځي آپس کې کینو خبره کو دې دې سره لاس میلاولو روادار نه وو. او ما چې څنګه تاسو ته مخکې وویل دا خو دې د دریم قوت په تور باندې استخباراتي ایجنسو اسکر پیدا کړی دی لپاره ولې چې نورو آپس کې ناست وکړه او سره څو چې څه ته وایي میثاق وکړو نو دا د هغې خلاف راغلی دی دا د میثاق خلاف پړی دی دا د جمهوریت خلاف پړی دی او دا د پاکستان کې د آئین کې اطلسم ترمیم چې دی د هغې هم خلاف دی. نو زه خوشبینه نه یم دی به نه ګوري دی به دا ملک چې دی همداسې د ده د لاسه به دا بحران کې وي څو پورې چې دی مکمل یا خو شکست نه خوړلی یا ادارې مکمل د ده مرستې نه خوښوي نه
ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو او مامو جان بابر صاحب وخت هم دومره وو په بحث کې برخه را سره واخیسته د دواړو ډېره مننه او ښه وخت ډېره مهرباني خدای په امان ډېره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې بحث اوري بحث دا دی چې پاکستان کې د روان کال په اپریل میاشت کې چې کوم سیاسي بحران شدت پیدا کړی و هغه کې نور هم شدت راغلی دی او دې کې سوال دا و چې آیا سپریم کورټ پروند د پنجاب په سوال دا دی چې پکې سپریم کورټ د جولای پر شپږمه نیټه یو فیصله ورکړه د پنجاب د وزیر اعلی په اړه باندې آیا د دې سر دا بحران ختم شو او کنه دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. مېلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سفراز خان او په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ درته خدای پاماني وایي.